السلام علیکم سهار مو نیک مرغه ز امید زهیر ملی مو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې ستاسو هر کله کوم د خبري مجله په لاندو خبرونو پرانیزم. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره به له څه باندې 15 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 ټنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. د افغانانو د وضعیت په اړه باندې به مفصل راپور د خبرونې پورستیو کې واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزا اوتنبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمو کولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتنبایوا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه بانکداری او د نجونو پر موضوعاتو بحثونه شوي. اوتنبایوا تیره میاشت د یوناما نوی مشر وټاکل شو او دا یې امیر خان متقی سره لومړی کتنه وه. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه به د متحده عربي امارات او هالند ترمنځ وي. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند یو ځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپل لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنگلاديش سره تمريني لوبه ولري. د ایران په افین زندان کې د اور لګیدو لامل لږ تر لږه تنه ټپیان شوې دي. د ایران لپاره د ازادي رادیو څانګې رادیو فردا پرون د معلومات ترلاسه کړل چې د افین زندان په مت څانګه کې خلکو بغاوت کړی دی. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې لدې محبس څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي او همدارس د ډزو غږونه اوریدل کیږي. عین شاهدانو ویلي دي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تلل خو لارې بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتی چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دوی په وینا جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې ده، خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د بلګرود په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون دوه ورځاکاره پوځیانو ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي دي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال ووژل شول. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو بیا ځلي ژمنه. ذبیح الله مجاهد وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه تر لاس لاندې دي. پرون د سولې او عدالت په نوم سیاسي خوځښت فعالیت پیل کړ، خو دا خوځښتونه د ستونزو حل ته څومره زمینه برابرولی شي؟
دغه وضعیت په افغانانو کې پیدا شي چې اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کیږي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د خلکو ژوند تر کومې کچې رسیدلی؟
دا غرمه خو بیخي ډو مړی خو نه خورو، سهار خو چې اور خو بیا بل ماښام خورو، ماښام خو کله کله نه شي دغسې ویده.
او د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن له سختو سرګندونو وروسته پاکستانی حکومت اسلام آباد کې د واشنگتن سفیر احضار کړی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یک شنبه ده، د تلې 24 او د اکتوبر 14 نیټه. په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات یې تر لاس لاندې دي. طالبانو وایند خبره په ترکی کې د دنیا عالمانو یو غونډه ته ورسره تر دې وکړه چې واشنگتن تازه د نجونو د خونځو د بندیدو او د خوځو له حقونو څخه د سرغړاونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمیر چارواکو په سفر بندیز ولګاوه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان د ترکی په دیار بکر شار کې د اتحاد علما او مدارس ته نهضت پونم د دینی عالمانو وی غونډه ته د وینا پر مهال یو ځل بیا شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي لښ پژم ټولګي پورته پرانیزي. زفی الله مجاهد داشمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگتن د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو پاړه د متحده ایالاتونو پریکړه غندلې او ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږي لپاره نه بلکې د خپل ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیې تر غونډې ورس مخکې د دوی د ویان له دفتر خبره شوې و د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې و او په دې اعلامیه کې ویل شوی چې افغانستان خپل واک او خپل دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي کلتوري ټولنیز اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن بی پورس د طالبانو هغه وسنیو او پخوانیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شزی او جونی ځپلې دي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. زبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو په چمتووالي او د شونځیو د بیلیدو پر سیستم کار روان دی. خو دا ونه ویل چې دا کار به کله بشپړ شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په شوانځو کې په خو هم بیلې وي. د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پانتونونو کې زده کړې یو ځای وي. د طالبانو ویاند علما او غونډې ته پروندا خبر هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 1320 پانتونونو کې پولیسکونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اگست په 15مه پروسه شال کابل ونیو ژمنه یې وکړه چې د نجونو شوانځي به پرانیزي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به شوانځیو ته ځي. خو د وري په دوهمه چې شوانځي پرانیستل شول د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته شوانځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د لزګونه په خوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او زنی نور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته ویل په هیواد کې د سولې دراتو په هدف سره راټول شوی او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت لرای ولري.
د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د تغییر په شعار نن خپل موجودیت اعلان کړ. دغه خوځښت پر خبرو اترو او مفاهیم ټینګار وکړ. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دې حرکت په پرانیستونکو غونډه کې وویل چې د دوحې تړون عملی شوی نه دی او د جمهوریت نظام په سقوط کې د جمهوریت نظام مشران، طالبان او بهرنیان ملامت دي.
زموږ په نظر دا مسولیت پر درې وخواو لویش. اول، د جمهوریت پر سیاسی او دولتی مشران د دوی فساد، د دوی خودخواهی او د دوی بی اتفاقی باعث د سقوط شو. لبد مرغه زه هم په دې جمع کې شمیرل کیږم. دویم، د دې مسئولیت د طالبانو و هغه مشرانو ته متوجه دی چې د دنیا او د افغانستان خواري پر وسوه چې د صلح د لارې دا کړکیچ دا وضعیت حل کړي، تر اخره د صلح فرصتونه د پښو لاندې کړل، پر نظامي حل لارې ټینګار وکړي، افغانستان وطن او منطقه د دې مصیبت سره مخامخ کړي.
د دې خوځښت جوړونکو په وینا چې باندې 200 پخوانی چارواکي شزیا او مدني فعالان پکې غړیتوب لري. د دغه حرکت د موجودیت د اعلان په مراسمو کې د شاغلی اتمر ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت په خواندي رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمیر نور هم آنلاین ویناوي وکړي. شاغلی اتمر وویل دوی سوله غواړي خو د یو مشروع نظام پر اساس. د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت هدف په اړه وویل
موږ د یو هدف لپاره راټول شوي یو چې هغه په هیواد کې صلح ده، پر داسې یو نظام باندې باید ولاړ واوسي چې هغه نظام د ملت د رایې څخه خپل مشروعیت په ملي او بین مللي سطح ول. دا زموږ مراند د دې لپاره سره راټول شوي یو او نن د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت اعلانوو.
اتمر تاکید وکاو چې د دوه تړون د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط سبب بلل کیږي، خو د پاین حل کې ویل چې د دوه تړون تطبیق شوی نه دی.
دا دلا دا هم وای چې په افغانستان کې ټول ستونزې باید له سیاسي لارې حل شي. په دې حرکت کې یو شمېر پخوانی چارواکي راغون شي ودي، خو داسې حرکتونه کول شي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اغیزمن تمام شي. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخیل د ازادي رادیو خبريال سره مرکه کې هم دې پښتنې ته ځواب وای.
ما په ان باندې د افغانستان د فعلی معزلي او د حل لپاره هم دا رقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې یا په یو حرکت کې سر راغون شي، تر څو پورې دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کېږي، او عدالت په دې معنی چې په افغانستان کې نور دیکتاتور او خودکامه او د خلکو یا د ولس تر نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بین‌المللي مشروعیت پیدا کړي، نو بهتره به همدا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اغلی کډوخیل، مخکې هم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوې دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلی ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پشل کېدو نقش نه ده؟
باندې نه، هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې، هر څوک چې په هر چا باندې زیاتره اعتماد لري یا لاسرسی لري بلخره احساس ته مسؤلیت کړي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کیشي، حل لار به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووسي، داسې یو نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي.
د فعلي وضعیت د حل لار همدغه ده. اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بین‌المللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونو لارې باید د خبرو اترو لارې نه دي په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي تر څو پورې واقعا دغه غوښتنه په یو قوت بدله شي او د خبرو اترو د ناستې په دارولو باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه بین‌المللي ټولنې خصوصا امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات به وي، د همدغه خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره همدغه پیام ده چې طالبان به دا درک کړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخی او منفی تجارب د افغانستان په دې تاریخ کې به زده کړی وي، چې د جنگ لارې، د زور لارې، د وژنې لارې، د دیکتاتوري لارې نظامونه نشي کولای چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټه وانخلي، احساس د مسؤلیت وکړي. زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده ځکه چې دوی اوس په حاکمیت کې دي، هغه خپل وعده یې چې کړی هغه باید پلي کړي او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان راوباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو سورایي سیاسي حل ته باید افغانان سره ورسیږي تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بین‌المللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخیل وچی د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د فعالیت د پایل او د افغانستان په وضعیت باندې د اغیز په موضوعاتو بحث کاوه. د سیاسي خوځښت پرون خپل شتون اعلان کړ چې پکې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. دوی ویل چې په هیواد کې د سولې د راتلو په هدف سره راټول شوي او داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت لرای څخه ولري. خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د دوی د شتون په اړه باندې بیا لابل غبرګونونه راپورته شوې دي او ځنو بیا دوی ناکام سیاستوال بللي چې لامل یې د افغانستان جمهوریت اسلامي نظام سقوط وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لومړی پړاو نن په استرالیا کې پیلېږي. دا لوبه به د دې اونۍ تر پایه د ټولو لوبډلو ترمنځ کېږي چې څلور لوبډلې به د غوره ټیمونو له ګروپونو سره یوځای شي. دا د نن په لوبو کې سریلانکا له نیمیبیا سره مخامخ کېږي او تر خوای بیا متحده عربي امارات او هالند سره بخت ازمایي. خو د افغانستان لوبه هم سبا چې یو ازمایښتي تمرینی لوبه ده له بنگلاديش سره کېږي.
نن په پام کې ده چې دوی لوبې وشي. لومړی یو د سریلانکا او نامیبیا ترمنځ ده او بل یو د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ. په لومړي پړاو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بالر هستی ګل عابد اټکل کوي چې له دې دواړو ګروپونو به سریلانکا او ویسټ انډیز بل پړاو ته لار وکړي.
کمی ټیمونه د کرکټ ته ډېره ښه تجربه لري. سریلانکا خو موږ تاسو ووتو کتل چې د پاکستان او هند او بنگلاديش په شمول آسیایي جام وګاټو. ویسټ انډیز همدغه شي همدا اوس خپل هغه کیریبین لیګ ټورنمنټ ختم کړ. ډېر ښه ټورنمنټ یو ورته نړیوال جام نه مخکې هغوی ته ښه موقع بل آسمان جو ورغله چې نړیوال جام کې سیلو به درته راکړي.
له ټاکلیو اصولو سره سم به بل پړاو ته له لومړۍ مرحلې دوی نورې لوبډلې هم لار کوي. د شاغلی عابد په نظر زیمبابوې هم تجربه کار لوبډله ده او له دې سره څنګ ته به متحد عربي امارات بل پړاو ته لار وکړي.
د آسیایي هیوادونو کې د شل اوریز کرکټ یو ځانګړی اعتداد پروت ده. نو ځکه زه وایم چې امارات به هم د ګروپ نه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
د لومړي پړاو اته لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې د اکتوبر تر 28مې لوبې وکړي. بیا به د هر ګروپ دوه لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته انتخاب شي. افغان لوبډله د پیاوړو په ډله کې ده او لومړی لوبې د همدې پړاو له پیلې دو سره سم په لومړی ورځ یعنی د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وروسته له دې هزار کړ چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په وروستیو کې د پاکستان د اټومي پروګرام خوندیتوب تر سوال لاندې راوست. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي ښایي پاکستان د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي ځکه چې دا هیواد د غیر منظمه اټومي وسلې لري. ښاغلی بایدن د پاکستان په اړه دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ یعنې د اکتوبر پر 14مه د امریکا د منځمهاله ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال کړې وې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د هزارولو خبر ورکړ. جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان شایي د نړۍ یو له خطرناکو هیوادو څخه وي ځکه چې اټومي وسلې هیڅ راز انسجام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکا د جمهور رئیس خبرو هیڅ کړی دی. د وی زه د ولسمشر بایدن څرګندونو حیران کړم. زه باور لرم چې دا په حقیقت کې یو ډول سوء تفاهم دی چې د نه تعامل له کبله رامنځته کیږي. بلاول بوټو زرداری زیاته کړه چې لکه کومه ځای چې موضوع د پاکستان د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب او امنیت په اړه ده، دوی د اټومي انرژي لرنډیوالې ادارې سره سم ټول نړیوال معیارونه عملي کړي دي. د ولسمشر بایدن د خبرو متن د سپین مڼې په پاڼه کې خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې د پوروسی سفر کې چې واشنگتن ته درلود، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون له نورو چارواکو سره وکتل او هلته د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنه ورسره شریک نه شو. بوټو زرداری زیاته کړه چې دا داسې فکر نه کوي چې د متحده ایالاتونو د سفیر احزارول به د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړه چې چارواکي کولای شي چې د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن ځانګړي اندېښنې حل کړي. د رویټرز اټرانس په باور د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې چې له څو کلونو راهیسې تودې نه وي تازه په ګرمې دوبي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې د اکتوبر د 14مې یعنی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی مفصل راپور چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت په سهار کې درته خبر کوم. بیلابیل ورځپاڼو البته بهرنۍ ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبر کړي دي چې د ځینو مهم ټکي عصمت څاروان راوروي.
په بهرنیو هیوادونو کې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې ګمارل شوی افغان ډیپلوماټان له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دي. په دې اړه ستریت ټایمز رسپانې لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په نیو ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې افغان ډیپلوماټان له معمول سره سم افغانانو ته د هند ویزې او افغانستان ته د هند بشري مرستو د همغږي په اړه تماسونه نیسي. خو دا سفارت په نورو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 2021 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو سره سم له افغانستان ووت، عکسونه د سفارت په ودانۍ کې ځوړندې. په نیو ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی په یو مرکه کې وویل موږ په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخامخ یو، بشري بحران په زیات کېدو دی او زموږ بانکي او مالي سیستمونه پاشل شوي دي، خو له دې سره سره طالبان یو نوی واقعیت دی. ورسپانه زیاتوی د هغو ډیپلوماټانو لپاره چې د افغانستان په خوانی حکومت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې ټاکلي نامعلوم حالت له هغه وخت دوام لري چې د تیر کال په اگست کې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هم مهاله طالبانو وخت ترلاسه کړ. طالبانو ویلي چې په ټولو سفارتونو کې به ډیپلوماټان وګماري، خو دوی له یوې خوا د نورو هیوادونو له لوري په رسمیت نه پیژندل کیږي او له بلې خوا مالی ستونزې لري. کابل اکثره سفارتونو ته بودیجه نه ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفارت او په دې هیواد کې د افغانستان دوی کنسولګری د مالی ستونزو له کبله د سشکال په مارچ میاشت کې وتړل شوې. شغله مموزای وی لا هم په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان 500 سفارتونه او کنسولګری پرانیست دي، خو لاس یې چې په هغو کې د سویس او هسپانیا سفارتونه هم شامل دي تړل شوې دي. د راپورونو لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان د سفارت او کنسولګری او د ساتنې چاري په لاس کې اخیستي دي. لبل خو په داسې حال کې چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیې، چین، پاکستان، ایران او ترکمنستان په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له لوري ګمارل شویو ډیپلوماټانو ته باور لیکونه ورکړي دي. واشنگټن اگزامینر رسپانی بیا په دې موضوع لیکنه خبره کړې چې طالبانو افغان جونې د کانکور په ازموینه کې د یو شمیر پوهنځیو لغوره کولو منع کړي دي. ورسپانه وای طالبانو د کانکور د ازموینې ورکوونکو جونو ته ویلي چې ځینې سخت پوهنځي لکه انجینری، اقتصاد، جیالوجی او ژورنالیزم انتخاب نکړي. د تیرې پنجشنبې په ورځ جونو ته اجازه ورکړل شوه چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو دا په داسې حال کې چې طالبانو د تیر کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د اکتوبر 14 د خړو نړیوال ورځ ده. ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونه کسانو ته د خړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خړو له کموالي ځورېږي وایي اړ شوي چې حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته ودروي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو بار بیا اندېښنه شولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خوړه نسی خوړلی.
دا غرمه خو بيخي ډو مړای خو نخرو سار خو چې اور خو به بل ماشام خو ماشام خو کله کله نه شي دا سې بده غرمه چې نشته به چی خو
د کافي خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت دغه وسیدونکو په کور پوري منحصره نه ده. دروختیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو لکبله په ناروغي وخت کېږي او ناکافی خوړه کولای سي ډیر ناروغي رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خوړه نه لري او د خوړو ځواکي په څیر د ناروغي ترڅنګ لګنو کړهونو کړيږي. حتی ځینې کسان اړسوي چې د خپل اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمه زیات وګړي کافی خوړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي، 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او 9 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبی د غزنی له ګیرو ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډی کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته میړه مې په دې رکماندي و په ډرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیخی ناتې بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبرې یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بېګا لیکانه غلې وخلې اوس بیا دغه وچې ډوډۍ موږ سره ستالې مهرباني چې چای نو له دو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی: هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمېرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سي چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنې قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د وسیدونکو بس بیبی غوندی په میلیونونو کسان په افغانستان کې للوجه او قحطی کړیږي او د لاسنیوي په تمه دي.
پونه شم کوک نس ناوس لزګې ما د تاسو خپل باندې نش په چیو په دغه باندې سره نش په دغه تمو باندې په چیو ډوړې باندې د استرخان باندې پلار تازري چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وایي دوی توانې دلی روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلي دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور سوې پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت 2 برابره خراب ګڼل سوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیره مننه چې را سره وي او تر دم غړې مو د ازادي رادیو خبرونه واوري دي. وخت په کابل کې ونیمه.